የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام عليكم السدلا غسن فريم دو ازادي روي مجله ليبي تاسا غني سرا په پلشوي خبرونه کې د لنډو کیسو د لوی لیکوال چیخوف د مړینی د یو سلو لسم کال په مناسبت د هغه د ژوند او فن په باره کې د هغه د آثارو له یو پښتو ژباړن غزانور غزا سره مفصله مرکه اوري. د جاپان د خلکو یو خوږ حکایت او نور مطالب هم لرو. اول دوه فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفي لولي.
د بغلان ولایت د ملي راډیو ټلویزیون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. پر دې ودانۍ چې د پل خمري ښار د فرحت غونډۍ په سر باندې جوړه شوې ده 15,600,000 افغانۍ لګېدلې دي. د بغلان ولایت د ملي راډیو ټلویزیون امیر ذبیح الله رئیس زاده د نوې ودانۍ په اړه باختر آژانس ته ویلي دي چې دغه ودانۍ د هېواد په شمال او شمال شرق کې ساری نه لري او د راډیو ټلویزیون لپاره ډېره مناسبه ودانۍ ده، خو تخنیکي تجهیزات پکې کم دي او په همدې وجه د ده په قول بې ګټې ده. د بغلان د ملي راډیو ټلویزیون امیر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشران په بې پامۍ تورن کړل. د افغان کلتوري میراثونو د مشورتي مؤسسې مشر جولین لیسلی وایي چې د هرات ولایت ځینې تاریخي آبادات د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي او په کار ده چې ملي او بین المللي مؤسسې په دې برخه کې مرسته وکړي. میرمن لیسلی چې په هرات کې د دغه ولایت له ولي فضل الله وحیدی سره خبرې کولې وویل چې نړیوالې کلتوري مؤسسې د هرات د اختیار الدین کلا د منیجمنټ د پلان له ترتیبولو سره دلچسپي لري او د دغه پلان ترتیب به هرات ته د سیلانیانو ورتګ زیات کړي. د یادولو ده چې په هرات کې شاوخوا 800 تاریخي آبدې موجودې دي.
لکه څنګه چې د جنوبي افریقا د توکمیز توپیر په خلاف په سیاسي مبارزه کې نیلسن مانډیلا نړیوال شهرت لري، دغسې د دغه هیواد د توکمیز توپیر په خلاف په فرهنګي مبارزه کې نادین گوردیمیر د نړیوال شهرت څښتنه وه. گوردیمیر چې د ادبیاتو د نوبل جایزه یې وړې وه تېره اونۍ د 90 کلونو په عمر وفات شوه. په 1994 کال کې چې د اپارتایت د مخالفانو له لسګونو کلونو مبارزو وروسته تورپوستکو هم د رای حق ترلاسه کړ او توکمیز توپیر ماته وخوړه، گوردیمیر په یوه مرکه کې وویل چې ژوندی او مقصد ته رسیدل وبینی او دې مقصد ته په رسیدو کې ستا هم څه ناڅه ونډه یې نو ډېر خوند لري. نورګل شفق د میرمن گوردیمیر ژوند او هڅو ته لنډه کتنه کړې ده.
د افریقا لوی لیکواله نادین گوردیمیر تیره یک شنبه د جولای په 14 د 90 کلونو په عمر وفات شو. دا د مرګ په وخت په خوب ویده و او لکه څنګه چې زوی او لور رسنیو ته ویلې دي بې تکلیفه مړه شو. د 15 ناولونه ولیکل، د لنډو کیسو څو ټولګې خپرې شوې او د ټولو خپرو شویو داستاني او غیر داستاني کتابونو شمیر یې تر 10 عنوانه واوخت. د دې آثار د نړۍ په 40 ژبو ترجمه شوي دي. د په 1991 کال کې د نوبل ادبي جایزه وګټله. دا که څه هم سپین پوستي وه، خو په خپلو آثارو کې له تور پوستو سره د سپین پوستي لګکي په ستم او تبعیض باندې خبرې وکړې او د اپارتاید رژیم په ختمولو کې د ژبې او قلم په ذریعه فعاله برخه واخیسته. گوردیمیر په ماشومتوب کې د کتابونو له لوستلو سره ډېره جوړه وه، خو په ښوونځي کې خاصه مزه نه وه. ډېر وخت یې د ښارګوټي په یوه کتابتون کې په مطالعه تیراوه. د ډېر کلونو وروسته وویل چې که تور پوستکی وای نو لیکواله شوې به نه وه، ځکه چې تور پوستکو اجازه نه لرله چې هغه کتابتون ته ورشي. دا 9 کلنه وه چې لیکنې یې پیل کړې. په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل یوه لنډه کیسه چې سبا بیا راشه نومېده د ژوهانسبورګ د یوې مجلې د ماشومانو په برخه کې خبره شوه. د دې د لنډو کیسو لومړی ټولګه په 1949 کال کې چې دا 25 کلنه وه خپره شوه. د ګوردیمیر پلار له لیتوانیا راغلی و او مور یې له لندن راغلی وه. د مور یې تور پوستکو ته خوا بدیدله او د هغوی ماشومانو ته یو وړکتون جوړ کړی و. له توکمیز توپیر سره د ګوردیمیر په مخالفت کې د هغې د مور فکر او عمل برخه لرله. ګوردیمیر په 2006 کال کې په یوه مرکه کې ویلي و چې له تور پوستکو سره توپیری چلند د دې سبب شو چې له ماشومتوبه لا د خپل ژوند د طرز په باره کې فکر وکړي. دې په یاده شوې مرکه کې دا هم وویل چې که غواړي لیکواله واوسې نو تا ته باید د یوه کنري مرغه مرګ هم مهم وي. ته باید د هغه مرګ له ټول ژوند سره او د ژوند له راز سره وصل کړی شي. زما په فکر د ژوند راز له دې پوښتنې سره غوټه دی چې د ژوند مقصد څه دی.
باز بنسټ د هغې خیریه ادارې نوم دی چې په دې وروستیو ورځو کې یې په جلال آباد کې کار پیل کړ. زموږ همکار باز محمد عابد د دې ادارې افتخاري مشر دی. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
لیکوال او شاعر او په ختیځ سیمه کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد باز خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ. نوموړي دا بنسټ په هغه غونډه کې اعلان کړ چې د دوشنبې په ورځ د ایم ټی این خیریه څانګې د باز خیریه بنسټ لارې 15 تنو معیبینو سره د ویلچرو یا لاسي بایسکل مرسته وکړه. باز محمد عابد وایي له تیرو څو کالو راهیسې په انفرادي ډول د ټولنیزې میډیا له لارې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړې وه چې د ولس او خیریه ادارو د پراخ باور د ترلاسه کولو وروسته یې اوس د باز خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ چې فرهنګي ملګري بورډ سره په رضاکارانه توګه مرسته کوي.
چې مخکې به دغه مرستې ما په انټرنیټ باندې د خلکو د لارې نه د خلکو نه غوښتلي، زه به بیا هم د خلکو نه دا مرستې غواړم. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې اوس یو خیریه بنسټ دې ته حاضر شو چې هغه خپلې مرستې راوړي او زما په لاسونو باندې مزدورانو ته ورکړي. دې خبرې ما ته ډېر ډاډ راکړی دی او د همدغې ډاډ په اساس باندې زه هم نن د باز خیریه بنسټ په نوم باندې ټولنه پرانیزم او انشاءالله په دغه ټولنه کې به له ما سره تاسې ټول ژورنالستان، لیکوال او فرهنګیان چې په ننګرهار کې میشت دي باور در باندې لرم چې له ما سره به همکار اوسي.
د ایم ټی این د خیریه څانګې مسؤل عدنان ساحل وویل چې د باز محمد عابد تیرو کړنو ته په کتو چې په شفاف ډول اړو کسانو سره مرستې ترسره کړي، دوی هم د همدې بنسټ له لارې خپلې مرستې معیبینو سره وکړي او په خبره چې دوی به په راتلونکي کې د خپلو مرستو لړۍ نور هم پراخه کړي.
دغه کوم ویلچیرونه چې نن مونږ د معیوبو خلکو ته تقسیم کړه، انشاءالله دغه پروګرام مونږ یو تعلیمي پروګرام هم ایجادوو د محلولینو لپاره چې هغوی وکولی شي چې هغه ابتدایي زده کړو ته هم لاسرسی ولري. او د ایم ټی این دغه مرستې انشاءالله دایمي دي.
په یاد غونډه کې د ننګرهار مرستیال والي محمد حنیف ګردیوال باز محمد عابد هغه کس یاد کړ چې تل یې هڅه کړې د غریبو او معیوبو اړو کسانو لپاره د خلکو مرستې راټولې کړې. او په خبره یې ښاغلی عابد د خیر کار په لاره کې بریالی شوی ځکه یې د خلکو پراخ اعتماد ترلاسه کړ.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې باز محمد عابد زمونږ سره د دې نه لیکوال او ژورنالیست او شاعر دی. د دې سرسنګ همیشه د خیر په کارونو کې برخه اخیستی ده، د غریب او بېوزلو سره د مرستو په راټولولو کې ډېرې هلې ځلې د کړي دي چې دغه هم یو ښه قدم دی چې اوس زمونږ اکثره ټولنې او هغه شتمن خلک په ده باندې اعتماد کوي او باور پرې کوي، هغه اعتماد د ترلاسه کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې اوس مهال په افغاني ټولنه کې چې څومره لازمه ده د غریبو د لاسنیوي دود کمرنګ دی، خو د باز محمد عابد په څیر ژمنو کسانو د دې دود ژوندي کولو ته پوره کار وکړ. او نوموړي ډاډ ښکاره کړ چې د باز خیریه بنسټ فعالیت به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
دا خو یو تاریخ سازه او دا خو یو کارنامه سازه شخصیت دی چې دا هڅه را پیل کړې چې عابد صاحب چې کوم کار شروع کړی دی دا به رنګ راوړي او دا به دومره د لکېږي چې دا به د فاونډیشن به جوړیږي ان شاء الله، دا فاونډیشن به پراخیږي او دا به سراسري کیږي، هیوادنه کیږي به او هر برخې ته هر نیمګړتیاو ته به رسیدګي چانس ولري.
باز محمد عابد شاوخوا درې کاله وړاندې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ د ټولنیزې میډیا یعنی فیسبوک له لارې پیل کړه چې په دې موده کې ښاغلي عابد تر 300 پورې معیوبینو سره د ویلچرو یا د ګوډانو بایسکل توزیع کړي. دا رنګ د یو شمېر فرهنګیانو او نورو اړو کسانو سره په مناسب وخت کې د مرستې لاس اوږد کړ او په ورته وخت کې بیا خلکو ته د مرستو توزیع کولو حساب ورکړی. دې کار د عابد باور ته دې پراخه کړ چې اوس ځینې مرستندوی ادارې هم خپلې مرستې د باز خیریه بنسټ له لارې اړو کسانو ته رسوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان په ځوانو شاعرانو کې چې په اروپا کې د مسافرۍ ورځې شپې تیروي، نذیر احمد نذیر د خپل بیل ترس په علت د شعر د ډیرو مینوالو توجه د خپلو شعرونو په لور اړولې ده. دی خپل یو نظم را اوروي چې اوس مې هیره ده نومیږي.
عنوان دی اوس مې هیره ده. زمانه وه چې د کلي شوخ ماشوم وم، زمانه وه چې مې سر لس ځایه ماتو، زمانه وه چې د کلي د نفرت وم، زمانه وه ترحم را باندې قات و، زمانه وه را نه لوبې زیږیدلې، زمانه وه چې روان وم یا به ملاس وم، زمانه وه کلي اور را نه اخیست و، زمانه وه د شیطان پلکۍ ناست وم، زمانې نخا د سکانې را وکړې، ماشومتوب یې له ما واخیست زه یې لوی کړم، او له ما نه یې سپېڅلې دوړې توی کړې، زه یې لوی کړمه په ښه او بد یې پوی کړم. زمانې د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلي کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلې واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سرو تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه او ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغه زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ډېر کلونه تیر دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاد شي راویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپل وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د دردو ویده کوونکې، زمانه ده د زخمونو رغوونکې.
جاپان هایکو شاعری او ولسی ادب له بودایی عرفان زیات متاثر دی. په بودایی عرفان کې ذهن ډیر اهمیت لري، او بلکې ذهنی واقعیت تر بهرنی واقعیت مهم دی. د جاپان د خلکو د یو خواږه نقل د اوریدو بلنه درکو چې هم له بودایی عرفان سره تعلق لري او هم د هنر له فلسفه سره. دغه نقل د پیشوګانو انځورګر نمیشي او لینا شریفی لولي.
د پیشوګانو انځورګر په جاپان کې د یو بې وزلې بزګر یو زوی چې کای نومېده د انځورګرۍ سخت شوقي وو. بزګر ګڼ زامن لرل، نورو له پلار سره په پټیو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر وو په پټیو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د بکرۍ ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار و پتیاله چې کشرای زوی د معبد روحانی تورولی او د هغه شاگردی کړي، دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی مې ډیر هوایی دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاگرد دی شي، ګوندستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومانه او څو کالی سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه دا له هر عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وې، چې قلم به یې ګوتو ته ورغی بل کار یې نه کاوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانی چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې تیرېدلې. د معبد روحاني په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو قلم او د نقاشي تخته به یې راواخیستل، د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام گردشونو او روکی دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به یې کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته وبوایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته داده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوند لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دې ودان چې حقیقت دې راته ووایه او په دې د پوه کړم چې زه څه کولی شم څه نشم کولی. استاد په هغه شپه چې په سبا به یې کای له معبده روانېده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نشي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحاني دا نصیحت بابیزه او بېځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا وربده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران و او معبد چې څو کاله پکې تیر و د خپل کور غوندې ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بیلیده ژړا ورتله. سپیدی چاودلی وی چه لما بده را اوود. کای نپوهیده چه چیر تلار شی. کورت استنیدل نگوختل، زکه ده پتوی و کارت ملان نچیتیده او هوری با پلار خامخا ده پتوی و ده کار ورتویل. کای ده یو بل مابد پا فکر کشو. دیر لری یو لوی مابد و حقه تا ده ورتلو نیتی وکر. لساعتون و ساعتون و مزل وروستا ده لوی مابد دیوالو نورخکارش ول. کای پدې نو خبر چې له اوګدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شار پاتې دی. کای پدې هم نو خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. یاری وزر خبره کړی و چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړی و د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانیستل شوه. کای سلام واچاوه ولی د سلام ځواب یې ونه ورید. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه چوکۍ ولیده، له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او چوله کې جولاګه کوڅالې کړې وې. د پلوړ आवाज وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیان واوري او دای د چړی په حیثو مني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکی دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورته شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډیر خوند به وکړي. کای لکه څوړی د انځورګرۍ سامان راویست او د روکی دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره وریاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مه ویده کیږه او ویره ورولویده. په مابد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومنده، ورننووت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه به چې خورا بوږنوونکو آوازونو را ویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه و اورېدلي. سا یې بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې دمه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله، ښایي چې له ویرې د پاڼې غوندې ریګ د اخیستی و. د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼایي شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ور یې ورو پرانیست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه، د یوه آس غوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورید. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لوی مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکی دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې د پیشوګانې انځور کړی وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو آرزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویی اثر ولید او نور به نو د معبد هغه بودا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پریږدي او هنر ته مخه کړي.
د لنډو کیسو لوی لیکوال، او بلکې د ځینو په نظر د لنډو کیسو تر ټولو لوی لیکوال انتوان چیخوف په 1868 میلادي کال کې دنیا ته راغی. ټول ټال یې 44 کاله عمر وکړ. په دې لنډ عمر کې یې طب ولوست او ډېره موده یې له سل ناروغۍ سره ډغرې ووهلې. مګر بیا یې هم 900 عنوانه لیکنې وکړې چې اکثره یې لنډې کیسې او ډرامې دي. د چیخوف پلار یو معمولی دکاندار و چې د پوروړیو له لاسه یې مسکو ته کډه وکړه. پلار یې تند او د کلیسا په نظریاتو ولاړ سړی و. ځینو کسانو ویلی دي چې د چیخوف په ګڼو داستانونو کې د ده د پلار نقشې لیدلی شو. پلار یې له وچ خوی سره سره د موسیقي ډیر شوقي و، او مور یې بیا اولاد ته د نکلونو په اچولو کې ډیره تکړه وه. د تیرې سه شنبې په ورځ د چیخوف د مړینې 113 کال پوره شو. د چیخوف د ژوند او فن په اړه مو له غسانور غذا سره چې تازه تازه په همدې روشه کې د چیخوف د یو معروف ناولګوټي پښتو ژباړه بشپړه کړه، مفصله مرکه کړې ده. غسانور غذا وایي،
ادبي کرکتونکي وایي لومبۍ ځل لنډه کیسه ادګر الن پو رامنځته کړی، کار ورته وکړ. خو په روسیه کې انتوان چیخوف او فرانسه کې ګیدی مپاسانو چې دغه کیسه ډیره واقعي ژوند ته نږدې کړه، او په دې دواړو کې بیا انتوان چیخوف داسې څوک بلل کیږي چې کیسه ډیره اوسنۍ کیسې ته نږدې کړه، او اوسم چې کیسې لیکل کیږي ډیر هغه ځانګړنې چې انتوان چیخوف به په خپلو کیسو کې استفاده ترې کوله لیکوال ترې کار اخلي.
ښاغلی غزان، د دې کیسې داسې دي لکه هغه خپل ژوند چې داسې نه ښکاري چې لکه د ژوند پېښې چې دي په لوی لاس، د دې لپاره چې جذاب سي، له دې لپاره چې هیجان پکې پیدا سي، د دې لپاره چې تلوسه او سسپنس پکې پیدا سي، او انتخاب کړی دی او سره تړلی دی په لوی لاس. یدې قصې داسې نه ښکاري، یدې قصې داسې ښکاري لکه ژوند چې وي دغسې نه.
او همدا خبره ده، یوازې ده په کیسو کې نه، بلکې ده کومې نمایشنامې لیکلي دي یا ډرامې دي. یادولو وړ دام ده چې دی په ډرامو کې هم ډېر ستر نوم لري. ځینې خلک یې له شکسپیر نه وروسته او یا هم له شکسپیر سره پرتله کوي، او خپله یې ویلي هم دي چې وایي ژوند چې څنګه واقعیت ده همغسې یې ولیکیه، او خپله ده چې څه لیکلي دي همغه یې دې لپاره لیکلي چې که د ژوند په ډول دم یو کیسه ده خو چې خلک ترې یو ډول عبرت واخلي یا ژوند پکې بهتر کړي. انتوان چخوب خپله وایي انسان به هغه وخت بهتر شي چې ته ده ته وښیې چې دا یې څنګه ده. نو زما په نظر د خپل همدا هڅه کړې چې انسانانو ته ووایي چې دوی څنګه دي او د هغو د بهتري لپاره هڅه وکړي، او خپله په دې نظر ده وایي چې زه نه یو سیاستوال یم، نه یو ځانپال یم، نه هم کشش یم، خو د دې تر څنګ بې تفاوته انسان هم نه یم، او هڅه مې دا ده چې انسانانو ته چې څه مې له وسه وي ویکم. په بل ځای یو یاداش کې وایي دا به څومره ښه وو که یو انسان له دې دنیا تللی په میراث یو ښوونځی پرېښودلی، یوه څا یې کنستلی، د اوبو لپاره یې خلکو ته پرېښودی، یا یې بل کار کولی. او همدغه کیسې چې ده راوړي دي پلاټ یا بل څه داسې نامعلوم وي، آزاد پلاټ دی کې ده تر ډېره هڅه دا کړې ده چې خلک نیمګړتیاو ته متوجه کړي، یو وروسته پاتې ټولنه وي د نیکمرغۍ لور ته وهڅوي، او یو امید ورکړي چې تاسو باید داسې ښه راتلونکی ولرئ. خپله ما چې دا ریناګانې په نوم د ده اوږده یا کیسه یا ناولګوټې ژباړلی، په همغه کې ما ته جالب په همدې ده چې ده ډېر څه داسې ویلي چې زموږ د ټولنې په ګټه دي.
د رڼاګانو په برخه کې به ژوروسته هم وژغیږو، خو خپله د چخوف د سبک او د چخوف د ژوند پیسه کې به اول خبرې وکړو. یو چا د ده پیسه کې ویلي وو، یو اروپایي لیکوال وایي ځینې لیکوال غواړي چې پوښتنو ته ځوابونه ورکړي په خپلو اثارو کې، او ځینې لیکوال پوښتنې راولاړوي، پوښتنې کوي. او د چخوف پیسه کې ویلي وو چې دی له دې دوه میډلې لیکوالو کې دی. دی دا نه راته وایي چې دغسې لاړ سه دا سمه لار ده، دی درته وایي ژوند دغسې ده او دغسې ستونزه هم پکې شته. نو اوس فکر پرې وکړه.
خپله چخوف وایي په کیسه لیکلو کې یا بل ادبي اثر په لیکلو کې وایي له ځانه قاضي او ناصح مه جوړوي چې خلکو ته وایي چې دا د لار سمه ده، دا د ناسمه ده. او ما ډېره لفاظي کوي او ما ډېر سیاست او بل څه ته پکې ورځي، وایي که همغه حالت بیانوي هغه کوم کرکټر چې ده په دغسې وضعیت کې راوړي چې همغه حالت په خپله بیان کړي، چې خپله لیدونکی وویني، لوستونکی یا اورېدونکی وویني چې دغسې پیښه ده یا دا خلک په داسې وضعیت کې دي.
ښاغلی غزه، انتوان چیخوف په دې مشهور دی چې په لیکنو کې یې تریخ طنز شته. د طنز پیسه کې وایي ترخه خندا یې، خندایی خو پاینکی دردون که همیه. دغا کلمه، دغا اصطلاح گمان کم دیده پا داستانونو با ندیر صدق کهی. دیده اکثر داستانونو چه ول ولی یو چه دسی وم خانده، یو چه دی پشوندو بندی و مسکا هم خپره سی، پاینکی وم دردیشه. چنگه؟ دغا تعبیر دیر دقیق نده ایده پیسه که؟
دقیقم ده. او بل اول چه ده کسی شروع کرد پکاهی دولوی، یعنی خندون کی کیسی وی ورسته شیدای کله متوجی سو کڅه ما مغه کیسی پری خو دی خو تنسته مخه کړه. د تنز زویم نور لیکوالم تری متاثر شوی دی په نورو ژبو کې، غو يم د هڅه کړی د چې د کوم ډول تنس کاروي لا مغه نه استفاده وکي. او تنز په ورته وخت کې یعنی لکه د کیسی تر ډیره سمبولیک کی دغه تنز مم داسې بڼه لري، قسم قسم ام کسړی خندوی ام ورنه یو تاریخ واقعیت یو بل شی هم ترلاسه کوي.
شغله غزا په خو به زموږ په مطبوعاتو کې دغه کارتونونه ډیرو
اوس کم شته دي،
یو کاریکاتور وباسي یو په کې یو فرزن یو چاته پاسه ورکي لس برابره چې کوم عادي پاسه د طریقې وجده یې غوژونه فرزن ورکي، یو څوکې غوژون لږ غټ وي خو کاریکاتور څه باسي هغه غوژونه ورته څو برابره نور هم غټ کړي، یي سړي لږ څه پښې اوږدي وي هغه یو څو برابره نور هم روژدي،
یعنې طبیعي حالت نه بېخي زیات وباسي،
طبیعي حالت یې وباسي او سړی ممکن ورته وخاندي یو شي ته توجه وړي. ډېر طنزونه که دا زموږ په وطن کې هم لیکل کېږي افراد پکې یي، یعنی په لوی لاس باندې
یو شای مزهک شدل کیشی په لوی لاس باندې یو شای خندونکی شدل کیشی ګومان کوم چې خوف به داسې نه کوي دی مبالغه نه کوي یو څوک ترهادی حالت زیات خندونکی نه ښکاري یو پیشه تر هغه څه چې ده زیاته خندونکی کوي نه دغه عادي ژوند ده خو د دې عادي ژوند په منځ کې بیا ګورې چې خندا درسي
د ده کمال همدغه ده چې هر څه یې له خپلې اندازې سره راوړي دي دی وایي له کمو کلمو باید ډېره استفاده وشي یا ډېره معنا واخیستل شي همدغه ډول په دې نظر هم ده وایي چې څنګه کرکټر د همغسې انځور کړه مه یې کمه وه او مه یې زیاته وه په دې ډول د ده طنز هم ده که چیرې طنز د زیات یو له افراط او تفریطي کار پکې اخیستلی ممکن بیا هغه طنز یې دومره خوږ هم نه وی کیدای سي یو نیم وخت که یو څوک سرسری دی دی یوه کیسه لولي کیدای سي ورته متوجه هم سم نه سي چې دلته طنز شته خو که باریک بین وي بیا هغه ضرور پکې طنز ونی ځکه د طنز هم یعنې په عادي ډول وړاندې کړی ده
ښاغلی غساد د رڼاګانو ناولګۍ چې تاسې ترجمه کړی دی دا خو ما پخوا لوستی و ځینې تخنیکونه مې وڅېر دي خو د ده په اکثرو قصو کې یو بل تخنیک ته ما پام سوي دي چې زه ګمان کوم د ده بیخي یو سبکي ځانګړنه ده یعنې بیا بیا تکراروي نه پوهېږم چې تاسې ورته پام سوي دي او کم پام سوي موافق یاست که نه ډېر داستان لیکونکي چې مکالمې لیکي نو الف یو خبره کوي بې د هغه په خبره پوهېږي او بیا جواب ورکوي یا یې تاییدوي یا د هغه خبره ردوي داسې یو حالت ده د ده بیا داسې وي ډېر وخت بیا داسې وي چې الف یو خبره وکړي بې جواب ورکوي خو چې ورته ښه فکر وکړي بې د الف په خبره پوه سوی نه دی دی یو څه وایي
او
بې بل څه وایي د ده دغه طنز له دغه شي هم پیدا کېږي یعنې دی د انسانانو د ژوند دغه ډېر لوی تریخ حقیقت ته اشاره کوي چې له یو بل سره تفاهم نه لري یو بل په خبره نه پوهېږو هر یو هغه څه وایو چې په خپل ذهن کې م تېرېږي او بل ته سم غوږ نه نیسو او بل نه درک کوو ما د ده په داستانونو کې دغه شی ډېر درک کړی دی او زه فکر کوم د ده د آیرونی د ده د طنز یو ډېر بنیادي ټکی هم دا دی
درسته ده ما کله چې کتاب د ده ژباړلو همداسې شیانو سره مخ کېدلم مثلا یو ځای کې یو کرکټر راځي یو څه وایي ته سوچ کې چې دا کرکټر دغه یو بل کس سره لګیا ده خدای یو بل ورته بیا لګیا وي خبرې کوي چې د ده په اړه ما د لیکوالو نظرونه لوستل هغو کې همدا ویل شوي دي چې د چیخو په اثر داسې دي لکه یو شعر وایي هغه شعر چې ته ژباړې م کېدای سي مطلب او مفهوم انتقال نه کړي وایي د ده همدغه طنز او دغه نورې خبرې شو چې لکه تاسو مخکې ورته اشاره کړه چې یو کرکټر یو څه وایي او بل څه ترې درک کړي وي هغه بل څه وایي دا وایي داسې څه ترې جوړېږي چې څوک نه شي کولی شي د ده هغه کیسه کله ژباړې م سم ورباندې پوه شي نو د ده د کیسو ژباړل هم چې دي وایي ډېر ستونزه او تکلیف غواړي
ښاغلی غزان چیخوف د هر بل لوی لیکوال غوندې د خپل اثر او خپل زمانې پیسه کې خبرې کوي ظاهرا خو د یوې زمانې ژوند دی موږ په هغه زمانه کې نه یو زه ورته په بله زمانه کې اوسو خو زه ورته هم له چیخوف خوند اخلو اوس یې هم اخلو نه موږ په هغه زمان کې اوسو نه په هغه مکان کې اوسو علت یې چې د ده داستانونه لولې دا ګڼل کېدای سي چې نه پوهېږم دا دلیل یا دا علت تاسې راسره منئ که نه چې دی هغه د خپلې زمانې پیښې ته ظاهرا عادي پیښه ده دومره ځیر کېږي دومره پکې دقیق کېږي او دومره پکې ورداخلېږي چې د هغه عادي پیښې د تېرېدونکې پیښې د یوه فنا کېدونکې پیښې په منځ کې چې کوم جوهر دی چې کوم حقیقت دی هغه حقیقت ته دی ځان رسوي او هغه حقیقت بیا دومره سوچوي هغه بیا دومره با ارزش مرغلره ای چې په نورو زمانو کې هم خریدار لري زه دغسې یو تعبیر د ده په عیسه کې لرم د ده کرکټرایزیشن په عیسه کې هغه کوم توصیف چې هغه له ژورو حقایقو سره تعلق لري داسې حقایق چې زمانه یې زر ختمولی نه سي
د ده ښېګڼه په همدې کې د یو جرمنی لیکوال توماس مان وایي چې خو په د وړکۍ ژوندونو یا د وړو پیښو ستر تماشاګر یا ستر لیدونکی و همدغه ده چې د یو وړې پیښې ته توجه کړې د خواغه په دومره جالب ډول راخیستی چې نور لیکوال په دې نظر دی وایي دغه چې خوب چې خپله وایي چې پیښه په آیني ډول راواخلی وایي د ده یو ډول نابغه زاویه دید وه در اخیستل شو وای نور لیکوال کې د صفات پکې راشي زکه دیده اثر چې دی کلاسیک شو ل 1928 کال راځي تر 2001 کال پورې دیده لډیرو کیسونه یا ډرامونه فلمونه جوړ شوی دی ان دی وی رامینه دوه ډول فلم لیکوالو جوړ کړی دا وجه دا ده چې کدی په غو زمانه کې اوسیدم خو غه حالات ته په دی ډول کتلی چې ننم کوم ګور سره مخ کې ګو سوچ کو چې مګه مامه غستون زلرو په هم دی وجه زمګ سره د دې د اثرو د لوستلو تلوسش ده او مینه ور سره لرو
شغله غسا زه چې محصل ومه یو ورځ مې یادیږي د چې خوف پیسې کې فکر کو مال راځه داسې یو کلمه پیدا کړه داسې یو عبارت پیدا کړه چې د چخوف د آثارو په معرفي کې تر ټولو کلیدي تر ټولو اساسي اهمیت ولري دا مې یوه کلمه په هغه وخت کې په خپل ذهن کې جوړه کړه او دا د اولین ځلې سره شریکوم ما وویل له ځان سره په ذهن کې را تېر شول چې چخوف د ګونګ رانز بیانوونکی دی په ټولنه کې رانز ستا غم ستا درد ستا مشکلات ستا خو ځینې مشکلات داسې چې هغه چیغې وهي هر څوک ورته متوجه کیږي هر غوږ یې اوري چخوف داسې یو لیکوال دی چې د ټولنې هغه رنج هغه درد هغه خوش چې ډېر عمیق دی خو آواز هم نه لري هغه اوري او هغه رامعرفي کوي
یو داسې څه دې راکړه چې یو بل چاته یې بله ورځ ویلی شو چې چخوف د یو ګونګ رنز ویان دی یا بیانوي او خلکو ته یې وړاندې کوي همدغسې لیکوال د چخوف تر اوسه د اثر چې ژباړل کیږي مثلا کیدای سي د روسي ژبې نور لیکوال وي نور ژبو ته به یې اثر ژباړل کیږي خو تر ډیره خلک په دې نظر دي چې د اثر نور ژبو ته ډیر ژباړل سوي دي او یو وجه یې هم دغه کیدای سي چې هغه ګونګ رز چې دا په نورو ټولنه کې مشته ده خلک هغه ګډ درد د دې په اثرو کې ویني او خپل ژبې سره مناسب بولي یا ژباړي یا فلم ترې جوړوي یا ډرامې په ډول وړاندې کوي
شغله غزا چخوف دومره سرناک لیکوال دی چې زوته په سبک ډیر وژغیدو حالا چې ډیر اوریدونکو به علاقه لري چې اول مو د دې ژوند پیسې کې وڅ ویلی وای
چې خوب د 1918 کال د جنوري په 19مه د روسیې په یو ښار کې وزیږیدو د دوی پلار چې سوداګر وو ډیر غریب وو ځکه دی چې زیږیدلی د وروسته یو ښوونځي کې داخلیږي پلار یې ډیر دیوالیه یا ورشکسته کیږي همدا وجه وي چې خپله سیمه پرېږدي دوی مسکو ته کډه کیږي خو چې خوب په همغه ښوونځي کې پاتې کیږي او درس وایي وروسته دی مجبوریږي چې خپل اقتصاد دپاره کار وکړي دای چې زده کوونکې وی لیکل هم کوي او لیکل یو مجلې ته ور کوي لکه مخکې مویل د کیسې هغه وخت مزافیه یا فکاهیه وي دای دغه کیسې لیکي او د خپل کورنۍ کوم ژوند د مغه ضرورتونه ور باندې پوره کوي په هغه کې د یو څلور ورونه دي یوې خور د مور د ور سره او دای د مور په باره کې وای چې دغه د کیسو د لوستلو یا لکیسو لیکلو روح دی ور کړی دا نو دغه سی بیا ورسته مسکو ته راځي کله چې مسکو تراشی په اتیایم کال کې دای ته په هنځي تځي ډاکټر شي خو پام دی وخت کې نری رن سره مخ کیږي خو بیا هم د مبارزه کوي او دومره انسان دوست انسانو چې کله به وای غریب خلک ورتلل د با وړیا دارو درمل ورکول په دې ډول د سره د هڅه مو چې سبا غټل کورنۍ سره هم شریکول د کورنۍ ژوند دی ور باندې تیراو او کوم ځای کې چې د زیګیدلې په مغه کې یو خوندځای هم جوړ کو ور سره یو موزیم هم جوړ کو بخنه غواړم خوندځای نو کتابتون او بیا ورسته نورو لیکوالو سره لکه ماکسیم ګور کې سره هم نږدې ملګرتیا لرله یا لیف تالستوی سره ښه دوستانه و او روسی لیکوال وای چې د دوی دوستانه یو ډول مسله سو چې جوړ کړی وو خو بیا هم نه دی تالستوی لاسر متاثر شو او نه دی ماکسیم ګورګی له سیاست متاثر شو همداسې آزاد پاتې شو او چې څه د ټولنې ستونزې وي ستاسو په خبره هغه د ټولنې ګونګ درد چې و همغه یې خلکو ته وړاندې کاوه دی که څه هم ناروغ و خو په 1890 کال کې
یعنی په دیرش کلنۍ کې
او په دیرش کلنۍ کې نری رنز نم رنزید او دغه یخنی موسم کې نری رنز لا ډیر درناک وي د دې لپاره چې په ساخالین ټاپو کې ساخالین سیمه کې د بندیانو او د محکومو خلکو درد خلکو ته وړاندې کې امغه سیمه ته ځي په 1991 کال کې د ساخالین ټاپو په نوم کتاب چاپوي. یعنی د ده په دغه لیکلو باندې روسی هماغه وخت چارواکو هم دومره باور لرو او خلکو ته خواسې د منلو چې هغوی مجبوریږي د دې خلکو سره په خپل چلند کې بدلون راولي. د تقریبا له 200 زیاتې لنډې کیسې لیکلې، همداسې ډرامې لیکلې دي، او د دې ځینې کیسې ناولګوټو په ډول دي یا اوږدې کیسې چې ورته ویلی سو، خو تر اوسه یې ناول څه شی نه و لیکلي. بیا وروسته په جرمني کې اوسېدو، رښتیا د علاج لپاره تللی و. بیا ډاکټرانو ورته توصیه هم کړې وه چې په یو ښار نوم یې ورته ښودلی و، یو ځای و چې همغه کې اوسه. بیا هملته وفات سو، خو جرمنیانو کې همغه وخت هم دومره محبوبیت و چې ده له وفات نه څو کاله وروسته په همغه ځای کې یوه د برونزو مجسمه جوړه کړه. او دا ډومبی ځل و چې د روسیې له خاورې بهر د یو روسي لیکوال مجسمه جوړیږي او نندارې ته وړاندې کیږي. انتوان چخوب چې په 1904 کال د جولای په 15 نیټه هغه جرمني کې د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
یعنی په 44 کلنۍ کې،
44 کاله عمر، خو د 44 کالو کې د ډېر غټ کار په میراث پرېښودو د ادب په ډګر کې. روسي لیکوال وای لیف تالستوی چې څه لیکلي دي وایي موږ پکې د روسي ژوند دغه ځینې آثارو کې نسو لیدلی، خو د انتوان چخوب آثار چې دي روسان وایي موږ خپل ژوند پکې وینو، او که د نورې نړۍ خلک د هغوی هم خپل ژوند پکې ویني، هغه په همدې وجه هم دته ترجیح ورکوي.
ښاغلی غزان، چخوب 44 کاله عمر وکړو او په دې کې هم ډېر وخت له نري رنځ سره په مبارزه تیر کړو. البته
لنه زیات عمر زما په نظر د ده له نري رنځ سره په مبارزه تیریږي. دی چې کله لیکوال کېږي همغه وخت کې همدا نری رنځ هم ورته راځي،
او د لومړۍ ځوانۍ په کلونو کې چې یو څه شو په هغه وخت کې هم د ګوره طب لوستی دی. د طب لوستل لپاره حال هر وخت سخت کاری. له دې سره سره ده په سلګونو قصې لیکلي دي، او ځینې قصې یې دومره اوږدې دي چې ناولګي ورته ویلی سو، لکه همدا رڼاګانې، لکه هغه شپږم نمبر اتاق، لکه سما ژوند، دا څو یې ما هم لوستلي دي، کتابونه یې د اوږدو قصو. څنګه زه نه پوهېږم د دومره وخت له کومه کوو.
دی خپله وایي چې طبابت چې ده زما میرمن ده، او لیکوالي زما مینه یا معشوقه ده. مطلب یې دا ده چې طبابت هم زه کوم، خو له هغه نه ډېر غورهوالی لیکوالۍ ته ورکوم. وایي همدا طبابت و چې ما د خلکو ژوند ولیده، د ډول ډول خلکو سره پکې مخ شومه، او ښې کیسې مې ولیکلې. بریالی سوی هم په همدې وجه ده چې ده د خلکو سره یې سروکار درلوده.
ښاغلی غزان، اوس به راسو په رڼاګانو به خبرې وکړو. د ده هغه ناولګۍ چې تاسو په دې ورځو کې ترجمه کړی دی او لا چاپ سوی نه دی،
په دې داستان کې لکه مخکې نورو لیکوالو ویلي دي، ده یو داستان وي که یو عادي قسم وي، سمبولیک بڼه هم لري او یو فلسفي کېدای سي، یو فلسفي رنګ هم ولري. دغه داستان هم د مینې ده، هم له ژوند سره د مینې ده. یو کرکټر ده انجینر انانی په نوم، دی یو ځای مامور شوی وي، اورګاډي پټلۍ جوړوي، ښار جوړیږي، او دی بیا وایي چې څومره ښه خبره ده چې موږ دلته پټلۍ جوړوو، اورګاډی به تیریږي، خلک به ژوند کوي، او څه وخت وروسته که موږ هم نه یو نور خلک به راځي، ښوونځي به جوړوي، روغتونونه به جوړوي، یو مدنیت به ترې جوړیږي. د دغه کرکټر له لارې خپله انتوان چې خوب نه وایي، خو د کرکټر په ژبه خلکو ته وایي چې موږ باید ژوند سره مینه ولرو، او په دې سوچ ونه کړو چې یاره دا ژوند زموږ تیرېدونکی ده، او که څه جوړ نه شو پروا نه کوي. دی وایي نه، نن موږ یو څه وکړه په میراث هم پرېښوده، سبا نور ولسونه دي همغه په میراث پرېږدي. او وروسته چې د مینې سره مخ کېږي، یو کرکټر وي د کیسوچکا په نوم، هغې اصل روسي کې وایي، دا وړې پیشو ته وایي، دی غواړي ورسره مینه وکړي، بیا یو ځای سره مخ کېږي، ځي سره بیا بیرته دی ترې رخصتېږي. دغه شیان پکې دي. وروسته کیسم په دې خلاصېږي لکه مخکې چې تاسو ویل، چې یو پرانیستی په یعنی ډول ډول تعبیر ترې اخیستی کېږي. دی روانېږي، آس ورسره وي، وایي زه دا د روان سومل، آس ته مې متروکه ورکړه، او په مخکې مې یوه لویه دښته پرته ده. مطلب یې دا ده چې که دا ژوند یو لوی زما په نظر یو دښتې په ډول ویم، سړی باید مبارزه وکړي، هغه کوم هدف یې چې د همغه ته باید ځان ورسوي.
ښاغلی غزان، د پښتو لنډیو او د پښتو شعرونو یو فرق دی. په پښتو شعرونو کې معمولا معشوقه ډېره آیډیاله ترسیمیږي،
درست
دا داسې ښایسته یې څه جوړی نه وي، او مینه هم ډېره آیډیاله یي، افلاطونی کیفیت لري دی افلاطون دی حکمت اثر ده په دې شاعرۍ باندې هغه مینم یو قسم ابدی او لنډی به معمول انداز نه وي یو ور دی لاس په لاس کې راکا
او دا لاس نیوي به تر ډیره یادوم
ګوره تر ابد نه وي
کراته ګوري درته ګورم که شعر اړوي پروا دی نه لرمه
دا ریالیزم ده دا په واقعیت کې ریشه لري د دې لنډۍ مینه په مجموع کې نسبت د شاعرۍ مینه ته دی موږ د چخوف مینې هم همداسې او د رڼاګانو ناولګۍ چې ما یادیږي ما مخکې کلو کې لیدلی په دې وروستو کلو کې مې نه ده لوستی همدغسې و
همداسې ده
دغه شی هم ما په خیال باندې دیده د دغه ناولګۍ او د ډېرو قصو د عظمت یو راز په دې کې دی مینه یې لنډیو ته یو څه ورته وي
انتوان چخوف همغه کیسه کې یو ځای چې د انجینر کیسوچکا سره مخ کېږي ورسره پیژندګلي کوي اول خو د دې له یاده وتلی وي وروسته ځان ور پیژني چې یاره موږ او تاسو یو ځای سره ملګری وو ښوونځی وو یا پوهنتون وو یو ډول خپل ضمیر ته ځان خجالت بولي وایي موږ یو وخت ځان ډېر ریښتونی انسان بولو او یو چا سره ډېرې د وفا ژمنې کوو خو وروسته بیا چې له مخې پناکو هیروي
یار
تر کوڅه تېر کړه او رنګ یې هیر کړه
شغله غزار ډېره مننه
کور ودان ستاسو.